سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په تازه خبرونو. حماس نن دا خبر تایید کړ چې د دوی مشر یحیا سنوار وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس ډلې مرستیال خلیل الحیا نن له ماسپښین وروسته څرګنده کړه چې یحیا سنوار په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. اسرایل پرون د یحیا سنوار د وژلو خبر ورکړ او ویل چې د هغه جسد اسرایل ته انتقال شوی دی. د ښځو او بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان د ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو کېدو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې دا هم لیکلي دي. هغه کسان چې له خپلو کېدو تښتي یا له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت روانونۍ. داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواک نو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان یالت لاره د غهیوا ته داخليدل. ځین کسانو رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې ده چې په وجل شو یو ټپي شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځین نور موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بپره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیم میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزي ادارې اف آی د سپتمبر په درېمه په چمن کې نیول شوي دي. د پاکستان د قانون د 15مې مادې له مخې ماشومان باید د پولیس په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلی دی چې دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدلی دي. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټیلیګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعته روان وو. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په نښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بې پیلوټ الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفات په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران له هر ډول هڅې د خپل هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي دي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړو پریکړلیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې سره وویل چې حکومت یې د تهران دې دریځ ته حیران شوی دی ځکه چې د ملګرو ملتونو د 1201 پریکړلیک د تطبیق مسولیت لبنان دی. که بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې 16 ساعتي ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ساعتي ځواکونه هم ډزې شوي دي. د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې د دوی خپل ماموریت ته ژمن پاتې دي. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پیلوبه کې ویسټ انډیز او نیوزیلند لوبډله سره مخامخ شوي دي. په لومړۍ نیمه پیلوبه کې به پرون جنوب افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه پیلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکي ټیم ترمنځ ترسره شي. قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې مو زفرشته سهاګ د شفیق ایار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په راپورونو کې براسره واوري په افغانستان کې د بیوزلو ماشومان شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشی ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینو ما زه غلطه ست ده مکتب ته غیر حاضری کوم زه نه تلای سم مکتب مې وی سی ول غیر حاضری کې.
یو شمیر افغانان چې په جرمنی کې د پناه غوښتنې کیسونه لري شکایت کوي چې د جرمنی د حکومت لخوا د دوی کیسونه رد شوي دي.
یو کار ځای چې جرمنی ته معرفي کړو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کو وکس ایمن کیسه رات کړی
او په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
وړاندې نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلګان سیمه کې د وژل شویو یو شمېر افغان مړي سروان روغتون ته وړل شوی دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیښه څاري ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو شمېر مړي د دوی کورنیو ته سپارل شوي او د یو شمېر نورو مړي په غرونو کې لا ورک دي. په همدې اړه جزئیات موږ له همکار ناورو.
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبریالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوي افغانان په غرونو کې ورک دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیښه څاري د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
ډیری جسدونه اوس هم په غرونو کې ورک دي. د دیارلس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روغتون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو له لوري افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوي یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دوی په مرمیو لګیدلې وو په لومړیو کې خو ایران ته زنګ وهلې او د خپل حال په اړه زموږ دوستانو ته معلومات ورکړي او یې مخته اول نه کړ. دوی مخستن محل لګیدلې وو خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندې وو. خدا چې وینې ډیر ځای کړي وو خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیر ورځ هم د وژل شو یو شمیر دغه افغان کورنۍ او ازادي رډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یو غوښتل چې د مسلې تر رسیدنه وکړي. د حالې وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د راپور لمخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یاد خبرونې د معلوماتو لمخې دغه پیښه د یک شنبې نه وخته د پاکستان او ایران پولې ته چیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شو او ټپیانو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرشمیري نه دي شریکي کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د راپورونو په اړه ژور اندېښنې ښکاره کړې. اغلی اميري نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تیښتې ته اړ کیږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړي دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویانه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بیلابیلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې ملجوب لپاره پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدی پور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لوري د ګڼو افغانانو د وشلو اداوي رد کړي دي.
خبرونه بیا هم ښه راغلی. په خبرونه کې د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب را سر په خبرونه کې دی. په همدې تړاو باغې سره هم خبرې وکړو. میاخیل صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. که په سر کې راته ووایي چې په افغانستان کې په افغانانو باندې دغسې یوه غمیزه راځي، دغسې یوه پیښه کیږي، خو تر اوسه پورې دقیقې شمیرې د مړو د زخمیانو لا تر اوسه پورې مونږ نه لرو، په دې اړه لاتیا څه دی چې تر اوسه پورې رسنیو ته خلکو ته دغه دقیق شمیرې لا نه دی ورسېدلې؟
د دې خو دوه درې علت دي. یو علت دا دی چې د ایران حکومت او استبدادي حکومت ته والته رسنۍ او بشري حقوقو سازمانونه آزاد فعالیت نه لري چې هغه لاشي او سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي او څونه کسان دلته شهیدان شوي دي. دویمه مسله دا ده چې هغه د افغانستان موجوده حاکمه ډله ده چې د هغې سفارتونه د افغانستان هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې هغه څه چې دغه دی فعال نه دي او یا پرسمیت خلکو نه دی پیژندلې مختلفو ملکونو چې سفارت د دغه پیښې زیاته لاشي کارمندان او والته وګوري چې څه پیښ شوې دي. او درېمه مسله دا ده چې چون افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې یا په نورو بین‌المللي ادارو کې وسفلند د عضویت په تعلیق معنی دی یا نه لري یا استازي نه لري، نو هم په نړیواله سطح باندې داسې فشار موجود نه دی چې دغه ادارې دلته لاړ شي او هلته تحقیق وکړي او دغه ظلم او جنایت چې کوم شوی دی هغه برملا کړي او چا چې کړی دی هغه ته باید سزا ورکړ شي. نو دا ډېر عوامل دي، یعنی مهم عوامل هم دا دی چې په افغانستان کې چې تر څو یو مشروع قانونمند ولسواک او حکومت نه وي نو په افغانان باندې متاسفانه چې داسې ظلمونه هم په داخل د افغانستان کې کیږي، ځکه که ظلم نه وي او بیکاري نه وي او دلته فرصت خلکو ته وي ولې خلک وطن نه لاړ شي بل چیرته.
خپله
یو داخلي عوامل هم دي او بیرونی عوامل دا چې ګاونډیان همیشه کوشش کړی دی چې د افغانستان دغه سی حالت کې وساتي چې همیشه ګاونډیان ته محتاج وي. نو دا ټول مختلف عوامل دي چې دغه بدبختی یا تراژیدی دایره مست کړی ده.
میخیل صاحب، څنګه چې په راپورونو کې راغلی دي د ښځو بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم تیر شپه پر خپل ټویټر باندې د تحقیقات غوښتنه کړې وه. همداسې ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو افرادو هم د کره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او همداسې عام ولس هم همدا غواړي. تاسو څه فکر کوئ په داسې یو سیمه کې چې تروسه پورې هلته څوک تلای نه شي، جزئیات لا نه دي راپورته شوي دغه سیمینه، آیا د تحقیق ساحه به پراخه وي؟ تحقیق به وشي، پر کوم بنسټ به تحقیق وشي؟
ما په مخکې عرض وکړ چې د ایران په خپله یو استبدادي رژیم ده او هلته بشري سازمانو ادارې ملل متحد او نور آزاد یعنی لاس نه لري چې لاړ شي او هلته سیمې ته وګوري چې څه پیښ شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د یونما منډیټ چې کوم یو دی دا هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې په ایران کې او په اسلام آباد کې سفارتونه لري، دوی باید مداخله وکړي او سیمې ته لاړ شي او هلته واقعیت وګوري، ځکه چې په خپله چا چې دغه د جرم مرتکب شوی دی په هغه باندې تحقیق کېدل نه شي، ځکه هغه خو همیشه وړي چې د منکر شي، یعنی یو مجرم کله په خپل وای چې ما دغه جرم کړی دی. نو په دې خاطر باندې دلته باید مستقل ادارې هغه لاړ شي یا مستقل کاغذ د نړیوال سره صلیب دی یا فرزند بشر حقوقو کومه اداره ده، ملل متحد ده، یا د وای سی یا نور کوم ادارې چې کوم یو دی، دیو باید هلته لاړ شو دا تحقیق وکړي. نو که چیرې موږ ویو چې ایران د پخپله تحقیق وکړي او مغه سرحدي پولیس پخپله تحقیق وکړي، نو هغه خو پخپله مجرمین دي، جرم کړی دی، نو هیڅ کله نه هغه واقعیت خلکو ته نه وایي.
مننه میاخیل صاحب. په روسي کې دا پوښتنه کځواب کوي چې دغه شمیرې چې په راپورونو کې راځي احتمالي شمیرې چې دي کدا کره او دقیقې وي او کېدای شي تر دې هم زیاتې وي شمیرې د مړو د زخمیانو، نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت چې وس طالبان حاکمان دي او نړیواله شورا نړیواله ټولنه د بخښنې سازمان همداسې ملګري ملتونه، دوی ته څه په کار دي چې په راتلونکي کې داسې پیښونه مخنیوي وشي؟
ګوره شمیر که هر څومره وي، که 50 وي، 100 وي، 200 وي، 300 وي، ځکه مختلف ارقام ویل کیږي، که یو قسم وي دغه سي بیګنا وژل کیږي او شهیدانیږي دا ظلم ده. نو په دې خاطر باندې متاسفانه تاسو ویل چې په افغانستان کې حکومت چیرته ده، یو حاکمه ډله ده، هغه سره که د ولس خیر نیت موجود وي هغه به اول په خپله په ولسي مشروعیت باندې فکر کړی وای چې څنګه یو مشروع نظام قانونمند حکومت رامنځته شي او خلک مجبور نه شي چې د وطن نه وتښتي. نو په دې خاطر باندې د یوې حاکمې ډلې نه چې هغه د ټوپک په زور راغلی دی او یا د بهرنیو د سیسو په اساس باندې نو هغه نشي کولای چې د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي او نه د یو پروا لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نکوم چې د افغانستان موجوده حاکمه ډله د داسې رول ولري چې د دې پښتنه وکړي. که پښتنه کولای شول دی باید ایران سره خپل هغه منفي تعاملات چې کوم لري، استخباراتي تعاملات چې لري، هغه باید قطع کړي وي، یو شدید عکس العمل خودلې وي. مګر تاسو ولې چې دا سي قوي عکس العمل دی او تر اوسه پورې نه خودلې؟
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب چې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړه. د تیر حکومت د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل صاحب را سره خبرونه کې وو. وړاندې نور راپورونه هم شته را سره اوسې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
بیا هم خرغلې د نړیوال څوړ خیز غربت شاخص خي چې په افغانستان کې د بیوزلو نږدې 15 سلنه ماشومان جوړوي. د دې شاخص تر راپور لمخې په افغانستان کې د بیوزلو ماشومان شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی دی. د دې راپور پاتې جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څوړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې د ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې ودیش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نوښت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلۍ په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی 10 کلن صدیق الله چې په شپږم ټولګي کې دی وایي:
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلان مې سیدا دفترونه خونسته دي. نو دا غنه بعد برګر فروشي ته راغلی. برګر کار کې ز برګر فروشي ته زما هغه ته ز کار کوم د کچالو سپینوما ز دغلته سیدا مکتب تم غیر حاضری کوم زنت الله سم مکتب مې وې سی ول غیر حاضری کې.
په ورته وخت کې یو شمیر بیوزلې کورنۍ هم چې اقتصادي ستونزې یې مخ په ډېریدو دي او دای په ماشومانو ډېر اغېز لري. د کابل اوسیدونکې فاطمه وایي چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوې او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نوموړی وایي اړ د خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
حیران یم چې ماشومانو ته مې د شپې ورځې ډوډۍ څنګه پیدا کړم، ځکه د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی زه یم. ماشومان مې واړه دي خو بیا هم په واټونو کې کار کوي، له ښوونځي پاتې دي. زه هم کار کوم، هغوی هم کار کوي، خو بیا هم ډېر په ستونزو کولی شو چې د ورځې نفقه پیدا کړو، روزانی خوده پیدا کړم.
یو بل به وزه میرمن چې په خواښونکې وخوس وزګاره شوی او نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومان ته می رسیدنه نشم کولای. ماشومان می ډیر خوار دي. یو ورځ کڅه پیدا شي لس شل ورځې نور نه پیدا کیږي.
د نړیوال څوړخیز غربت شاخص موندنې هم درسخي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد یې په شدید څوړخیزه بیوزلۍ کې ژوند کوي، چې تر نیمه یې زیات یې، یعنی 540 میلیونه یې د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 85% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان کال کې تر 3.1 میلیونه ډیر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو خبری مجله له ازادي راډیو نه اوري. نن په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشري په داسې وخت کې جوړیږي چې روسي ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلا بیلو سیمو ډیر سخت بریدونه کړي دي. په همدې اړه احمد شیبر راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمنی، فرانسې او برېټانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشیزه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د خبره لدې سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید تر سره کړی دی چې څلور نیم ساعت روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندیده. ولسمشر بایدن په د جرمني د څلور بیر ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغه حساسو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تکشینی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. ازادي رادیو اوس سلروي ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اړه یو بل راپور ته غوښ شي. د افغانانو په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې ژوند یې له خطر سره مخ دی، د جرمني حکومت لخوا د منلو پروګرام له پیل څخه دوه کال وروسته تاسو سازمانونو د دغه پروګرام د احتمالي ځنډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني دویچ ویلي خبري شبکې د تاسو سازمانونو د ګډ اعلامیې په حواله ویلي دي چې دوی په راتلونکي کال کې د دغه پروګرام د بودیجې د مالی درېدو په اړه اندېښمندي نورحال سناکا کار کوي.
له خطر سره مخ ته هغو افغانانو د اندېښنو په دوام کې چې کډوال منونکو یې ودونو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د خپلو کیسونو به برخلیکټوب ته اندېښمندي، یو شمېر فعالانو د تیر جمهوریت نظام کارکونکو چې د جرمني ویزې ته په تمه دي وي تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغان میرمنو یو مدافع وکیل چې له دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي او د جرمني ویزې ته په تمه و، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د پناه غوښتنه له کوم قانع کوونکي لامل پرته رد کړه.
د افغانستان حالات او اساس باندې چې هلته جاني خطر و، ما د کورنۍ ژوند هلته نه کېده. دلته مو چې سر کې کیس واچاوه، یو کار ځای چې جرمني ته معرفي کړلو چې انټرویو میډیکل شوې ده او بیا هم یو کال انتظار مو تیر کړو، وکس کیس یې رد کړې ده، وجه یې هم نه ده ویلې.
تر دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې جرمني هیواد ته د دوی د پناه غوښتنې قضیې رد شوې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو فعال نیلاب شهاب وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې د جرمني هیواد د ویزې د ترلاسه کولو په تمه شپې او ورځې تیروي.
ما دوباره افغانستان رفتن نمیتونیم.
موږ خپل هیواد ته نشو تللی. که بیرته افغانستان ته ستانه شو وژل کیږو، ژوند مو په خطر کې دی. زموږ یوازینۍ هیله دا وه چې جرمني هیواد به د بې وزله او مظلومو افغان میرمنو او د بشري او د ښځو د حقونو مدافعینو تر څنګ ودرېږي، د دوی له حقونو به دفاع وکړي او موږ ته به پناه راکړي. زموږ زړه همدې ته خوشحاله و.
دغه فعالانو د تیر جمهوري نظام پخوانی کارکونکي په داسې حال کې د جرمني لخوا د خپلو دوستیو د ځنډېدو ردولو په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې د کابل لوفت پروکه لایف لاین ماموریت او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په ګډون اتو سازمانونو د دې پروګرام د احتمالي ځنډولو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې. د جرمني خبری شبکې دوی چوله د پنځشنبه په ورځ ناوخته په دې اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دغو سازمانونو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دې اندېښنې لامل په راتلونکي کال کې د دغه پروګرام د تمویل احتمالي ځنډول دي. په راپور کې د دغه سازمانونو په حواله راغلي چې په جرمني کې د 2015 کال د فدرالي بودیجې په اړه روانې خبرې اترې د دغه پروګرام د دوام د تضمین لپاره وروستی فرصت دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې پروګرام له مخې له خطر سره مخ وړ افغانان جرمني ته لیږدول کېدل، خو اوس دا څرګندانه ده چې دا پروګرام به په راتلونکي کې هم دوام ومومي او که د بودیجې د نشتوالي له امله به ودرول شي.
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او د بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې پوهنتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښه بولي. نورحال صدیق رښتینی راکوي.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بیخي ډېر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید اطلاعاتو فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیشسیو دی ډیر سپیشسیو دی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړې دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراتې دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایه کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق.
پا په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې تر دې د مرا سره وي وړاندې خبرونه کې زموږ همکار جعفر احمدي به تاسو سره وي. هغه سره ملوسي
بسیار تشکر از شما فرشته جان. شما هم خسته نباشین.